رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د غټو خبرونو لنډي ځواب.
ننګرهار کې وسلوالو د یوې کورنۍ و غړي وژلې دي. د امریکا ولسمشر به د شمالي کوریا د ولسمشر سره ویني، او نیپال کې تیاره راغورځېدلې ده او د 50 نه زیات کسان پکې وژل شوي.
په افغانستان کې د پولیو ضد نوی کمپین پیل شوی دی.
په ځینو سالو کې متاسفانه تر اوسه پورې بیا هم د 15,000 نه پورته شاوخوا کې ماشومان پاتې کیږي.
د پکتیکا خلکو د حکومت نه غوښتي دي چې د کابل د لارې امنیت خوندي کړي.
په دې خاطر باندې چې د موږ د غزنی لار ډېره ناامنه ده، وخت نه وخت داسې پېښې پېښېږي چې هغه د موږ هغه سړی پکې راوزني چې موږ هغه ته هیلی.
او د سوریه حکومتي قواو په ختیځ غوتا کې نوي عملیات شروع کړي دي. د یو نورو مطالبو نه مخکې متي ولابد د نړۍ خبرونه وایي.
ننګرهار کې وسلوالو د یوې کورنۍ و غړي وژلې دي. پیښه تیر ماسختن 8 بجې د بټیکوټ ولسوالۍ په نبی خیلو سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د والي وایان اتالله خوګیانی وویل چې طالب وسلوالو په یوه سراچا موټر کې سپرو ملکی خلکو باندې ډزې کړې دي، او یوې کورنۍ وغړي وژلې چې دو پکې مېرمنې، درې ماشومان او دوه سړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په سراچا موټر کې نه دغه ملکیان له یوې فاتحې څخه کور ته روان وو. یو اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل چې په دغه پیښه کې یو طالب وسلوال چې تلاشي کول هغه هم وژل شوی دی. د بټیکوټ ولسوالۍ په ګڼو سیمو کې وسلوال طالبان حضور لري، او اکثره هغه سړکونه د تلاشي کوي چې خلک پرې تیریږي. خو د طالبانو یو ویان په برید کې خپل لاس لرد کړی دی، او د برید پړی په خپل مخالف ډلې اسلامي دولت یا داعش اچولی. داعش تر اوسه په دې باره کې غبرګون نه دی ښودلی. د فراه ولایتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د انار درې ولسوالۍ د نیولو لپاره له سهار راهیسې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي چې طالبان د ولسوالۍ د اداري ودانۍ په شمول ځینې کلي تر خپل ولکې لاندې راغوستي. د فراه د والي ویان ناصر مهری امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبانو ولسوالۍ ته نیولو لپاره د هرات، غور، هلمند او بادغیس ولایتونو څخه خپل وسلوال راټول کړي دي. بلخوا د کندهار او اروزګان د ولایتونو یو لویه لار په سیمه کې د افغان او نړیوال هوایي قوو په بریدونو کې د 15 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې په دې سره د وسلوالو طالبانو هغه هڅه هم په شا تمبول شوي چې غوښتل یې د اروزګان کندهار لویې لارې سر څخه مسافر وتښتي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی په دې اړه امریکا غږ ته ویلي دي چې
برای د شپې په ناوخته باندې او نشته رامنځته سوله چې هوایی مرسته ساحې ته ورورسېده. 15 وسلوال ترهګر د دې د سیمه ییزو قومندانانو په شمول له مابینه وړل شوي دي، او 14 وسلوال ترهګر بیا مرګونې ټپیان دي.
په خپل طالبانو د دې باره کې تر اوسه نه دي ویلي. د افغانستان د جمهور ریاست او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور ترمنځ د دغه ولایت څخه د ښاغلي نور د ګوښه کولو وروسته د راپورته شوي جنجالونو حل په سر د 13 ورځو خبرو اترو وروسته اجرائیه رئیس عبدالله هم د دغه خبرو په اړه هیله مندي ښودلې، او ویلي چې دا ستونزه به هواره شي. اجرائیه رئیس عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا غونډې ته خبرې کولې، د ارګ او ښاغلي نور ترمنځ د ستونزو په هواري خوښي څرګنده کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د پولیو د منځه وړلو په موخې 3 ورځنی کمپاین پیل کړی چې څه کم 10 میلیونه ماشومان پکې واکسین شي. د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي په ټول هیواد کې به د پولیو د واکسین په جریان کې 9.9 میلیونه تر 15 کلنۍ کم عمر کوچنیان واکسین شي. په کابل کې د دغه کمپاین د پرانستې پر مهال د عامې روغتیا د وزارت د روغتیایي خدماتو معین فدا محمد پیکان وویل چې
په هغه سیمو کې چې د دغې ناروغۍ په لمانځه وړلو کې د خلکو همکاري له موږ سره زیاته وه، موږ وتوانېدو چې د ماشومانو د ګوزن وایروس له منځه ویسو، او دې پایلې ته رسېدلی یو چې 98% سیمې د پولیو له وایروس نه پاکې شوي دي.
ساحات افغانستان از گردش ویروس.
د یادولو وړ ده چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو درې مثبتې واقعې ثبت شوي چې دوی په کندهار او یو هم ننګرهار ولایت کې وه. تاسو د سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. په نیپال کې چارواکي وایي چې د یو مسافروونکي الوتکې د لیدلو په پیښه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. پیښه د دوشنبې په ورځ د مارچ په 12مه د نیپال مرکز کټمنډو د تریبوان په هوایي ډګر کې وشوه. ریټرز د هوایي ډګر د یو چارواکي راجکومار چتری لخوا ویلي دي چې د الوتکې څخه لږ تر لږه 50 مړي ایستلي. الوتکه د بنګلادیش له ډاکې څخه الوتې وه او د امریکا بنګله شرکت الوتکه وه. د امریکا حکومت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جون اون د مخامخ لیدنې لپاره چمتووالی نیسي. په پام کې ده چې دواړه مشران به د مې په میاشت کې وګوري. دا به په تاریخ کې لومړی ځل وي چې د امریکا یو واکمن د شمالي کوریا د یو رهبر سره ملاقات کوي. د خبر تفصیل نور په دې رپورټ کې اخلو.
د شمالي کوریا په مشر د میاشتو ملنډو وهلو وروسته
دا توغندي ډوله سړی د ځان وژنې په لور روان دی.
اوس جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په اړه د سختو اندېښنو وروسته د ډیپلوماټیکو هڅو ډیر خوند اخلي.
ډیرو خلکو داسې ګومان کاوه چې موږ به سره وجنګیږو. ټولې خبرې بل ډول شوې او اوس هغوی وایي چې غواړو وګورو. موږ به سره وګورو. له دې وروسته به د توغندیو ازموینې نه کیږي او هغوی به د اټومي وسلو څخه خلاص واخلي. د دې لیدنې د وخت او ځای په اړه به تصمیم نیول کیږي. په اوس وخت کې د ویلو لپاره څه نه لرو.
د سپینې ماڼۍ په وینا د ټرمپ او کیم د لیدنې پلان لا په ابتدایي پړاو کې دی.
په دې مهمې لیدنې موافقه شوې ده. نور څه شرایط په کې نه دي مطرح شوي. خو دا باید ووایو چې هغوی باید د توغندیو یا اټومي وسلو هیڅ ډول ازموینه ونه کړي.
د امریکا د دواړو ګوندونو سیاستوالو د پینګ یونګ د دې نیت په اړه سخت شک ښودلی دی. خو اکثریت وایي چې د اتمی جنجال د حل لپاره د یوې ډیپلوماټیکې هڅې راډولم دومره په اسانۍ نشي کېدی.
او اوس د نړۍ یو مهم خبرونه. د سوریې حکومتي قواو په ختیځ غوټې کې له یاغیانو څخه نور سیمې هم نیولې دي. وته پخوا د سوریې د آزاد لښکر فوج سنګر ګڼل کېده. خو اوس داسې ښکاري چې حکومتي فوجیانو لزمه کې هوا په دې باندې بریدونه پیل کړي دي او کوشش کوي چې د یاغیانو د ولکې څخه وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن افریقایي هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې چارت ته رسیدلی دی او دی به نن په دغه هیواد کې د ولسمشر ادریس دیبي او نور حکومتي چارواکو سره ویني. تر چارت وروسته ښاغلی تیلرسن به د ولسمشر محمد باری سره دن په خاطر نایجیریا ته هم لاړ شي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې حکومت به له ایالتونو سره د ښوونځیو ځینو خونکو ته د وسلو د استعمال د روزنې په کار کې مرسته وکړي. سپینې ماڼۍ دارنګې د وسلو د کنټرول په باب په یوه نوې طرزي عمل کې د وسلو د پیرودلو او مالکیت لپاره سخت شرایط ایښي دي. پخا ولسمشر ټرمپ د دې طرحې سره ملاتړ هم کړی و. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زمبابوي کې د آیرلند او د هانګ کانګ د لوبې نه پس د کرکټ د غوراوي سیالیو دویم پړاو یا د شپږو ټیمونو پړاو ته رسیدلی دی. نیپال نن هانګ کانګ ته ماتې ورکړه او افغانستان ته لاره خلاصه شوه چې د نړۍ په شپږو مهمو ټیمونو کې ځای پیدا کړي. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوریدل. د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ اداره یا نی وایي چې د افغانستان حکومت د یو شمیر مطبوعاتي ادارو په چارو کې مداخله کوي. د نای د ادارې مسولینو همداشان اندېښنه ښودلې ده چې د حکومت نطاقان د معلوماتو د ورکولو په برخه کې د مطبوعاتي ادارو سره دوګونی چلند کوي. خو د افغانستان حکومت وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او ملاتړ کوي. خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی دی.
له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای مشر عبدالمجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت پر رسنیو باندې نفوذ لري او په چارو کې مداخله کوي. د ښاغلي خلوتګر پر وینا 15 کاله مخکې د رسنیو د خپلواکۍ وضعیت ښه و، خو اوس زیات شمیر رسنۍ د حکومت لپاره کار کوي او خپل نشرات د حکومتي چارواکو په خوښه سانسور کوي. که څه هم ښاغلي خلوتګر په دې برخه کې د کومې رسنۍ او یا حکومتي چارواکي نوم وانخیست، خو ویل
چا شاید در رسانه های کلان این شیوه نفوذ بیشتر باشد. در رسانه
خی په لویو رسنیو کې د نفوذ دغه بڼه زیاته وي. په لویو رسنیو کې د دولت لوړ پوړي مدیران د رسنیو له مالکانو سره اړیکه نیسي او خپلې غوښتنې ور باندې تحمیلوي او د رسنیو په حق کې خکاره او سرګند سانسور روا غني
او مبرهن را روا میدارن در حق رسانه ها.
خاغلی خلوتګر دغه راز ویل چې د حکومت وایندویان د معلوماتو ورکولو پر مهال له رسنیو سره دوه ګونه چلند کوي. د هغه پر وینا ځینې رسنۍ په ډیره اسانه معلومات ترلاسه کوي، خو ځینې نور بیا په دې برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. دغه ادارې له حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون رعایت کړي او پر رسنیو باندې له نفوذ کولو څخه ډډه وکړي. یو شمیر افغان خبریالان هم له رسنیو سره د حکومت د وایندویانو دوه ګونه چلند تاییدوي. خبریال عمر سحر امریکا غږ آشنا ته وویل
د ولایت وایندویان د وزارتونو وایندویان ځینې رسنۍ حتی سانسور کړي دي که وایي چې زه د پلانې رسنۍ خبریال یم، په دغه اړه ماته معلومات راکوي، در باندې ټلیفون بندوي، تاسو سره خبرې نه کوي، یا وایي چې هغه د ولادا داسې منل شوې رسنۍ نه ده، یا ولادا داسې نوم نه لري، یا دا دومره لیدونکي اورېدونکي نه لري، په دې خاطر باندې بیا ورسره خبرې نه کوي. یو څو منل شوې رسنۍ دي هغوی ته که په شپه وغواړي که ورځ وغواړي هغوی سره خبرې کوي او هغه څه چې دوی په واک کې دي ورسره غوښتل کیږي هغه ورکول کیږي.
خو افغان حکومت وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او ملاتړ ترې کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال وویل چې معلوماتو ته د اسانه لاسرسي په موخه افغان حکومت معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې راوستل شوي تعدیلات تایید کړي دي. هغه وویل
حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی، د بیان ازادۍ څخه حمایت کوي تر څو هیوادوال او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی ولري. معلوماتو ته د لاسرسي قانون تازه تعدیل شوی دی تر څو معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. د ولسمشر د دوهم مرستیال په مشرۍ باندې ګټه کمیټه کار کوي تر څو رسنۍ خوندي کړي او د تاوتریخوالي پر دوسیو کار وکړي.
ښاغلی مینهپال له رسنیزو بنسټونو څخه وغوښتل چې د رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي قانون د تطبیق په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد کمپین پیل شوی دی. لږ وروسته به په دې باره کې مرکه ولرو، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې په هیواد کې د پولیو د له منځه وړلو دپاره درې ورځنی کمپین پیل شوی دی چې څه کم 10 میلیونه ماشومان پکې واکسین شي. ذبیح الله غازی رپورټ رالیږلی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي په ټول هیواد کې به د پولیو واکسین د روان درې ورځنی کمپین په مهال 9.9 میلیونه تر 15 کلنۍ کم عمره کوچنیان واکسین شي. دوی په ورته وخت کې د هیواد په 90% سیمو کې د دغه خطرناک وایروس د کنټرول خبر ورکوي، خو وایي لا هم ډیر کار او د ولس همکارۍ ته اړتیا ده چې افغانستان د پولیو له وایروس نه پاک اعلان شي. کابل کې دغه کمپین د پرانیستې پر مهال د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو معین پیدا محمد پیکان وویل د دې کمپین درې ورځنۍ موده کې به په ټول هیواد کې څه کم 10 میلیونه تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین ورکړل شي. هغه وایي د ولس په دوامدارې همکارۍ په ټول هیواد کې 90% سیمې د پولیو له وایرس نه خوندي شوي، خو لا هم 2% سیمو کې د دغه وایرس خطرات موجود دي. په هغه سیمو کې چې د دغې ناروغۍ په لمنځه وړلو کې د خلکو همکاري له موږ سره زیاته وه، موږ وتوانېدو چې د ماشومانو د ګوزن وایروس له منځه ویسو او دې پایلې ته رسېدلی یو چې 90% سیمې د پولیو له وایروس نه پاکې شوي دي.
ساحات افغانستان از گردش وایروس پولیو
په داسې حال کې چې د هیواد 90% سیمې د پولیو له وایروس نه پاکې شوي، خو د هیواد په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو کمپین په وړاندې خطرات ډیر شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس وایي دغه ولایت په چیراګام، بټیکوټ، اچین، نازیانو او هسکې مینې ولسوالو کې به 15,000 کوچنیان دا ځل د پولیو له واکسین نه بې برخې پاتې.
د ننګرهار په ولایت کې په ځینو ساحو کې متاسفانه تر اوسه پورې بیا هم د 15,000 نه پورته شاوخوا کې ماشومان هغه د دیبالا، په چیراګام، اچین، نازیان او د کوټ په لرو پرتو ساحو کې د موږ د کارکوونکو ته د کار زمینې د نه مسایلو له وجې نه
پاتې کیږي. نو زه خواهش کوم دا غوړم نصاب ساحاتو کې دي سرسو د خپل ماشومان د واکسین په خاطر موږ سره همکار اوسې او د دوی د ماشومان ته موږ دوه قطرې واکسین ورسو چې پاینده کې دوی او د دوی کورنۍ او ټولنې ته د وګړو
هغه دان د خنمخی چې الله هم په جلال آباد ښار کې د پولیو وایرس موجود دی او له دینی عالمانو کورنیو او قومي مشرانو په دغه برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د یادولو وړ ده چې روان میلادي کال د ټول هیواد په کچه د پولیو درې مثبتې واقعې ثبت شوي چې دوی په قندهار او یوې هم د ننګرهار په ولایت کې ده. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د پولیو یا د واکسینو د پولیو ضد واکسینو پروګرام شروع شوی دی. زمونږ همکارې نوشابه آشنا په دې برخه کې د یو تن مسؤول ډاکټر محمد راسخ سره مرکه کړې ده. هغه لومړی د کمپین د سرنګوالي په حق له داسې ویل دي.
د پولیو کمپاین سرتاسری کمپاین دی چې په ټول هیواد کې پلی کیږي د نن نه پایل، خو یعنې په مجموع کې همدغه 15 ورځې برته نیسي. د کمپاین هدف دا دی چې 9.9 میلیونه د 15 کالو لاندې ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړي او دا کمپاین تقریبا د 8-10 زره روغتیایي کارکوونکو، واکسیناتورانو او رضاکارانو په مټ باندې پلی کیږي.
بله، د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د ټول افغانستان لپاره پیل شوی دی. نو د سیمې مشته ده چې تاسو د واکسین په تطبیق کې ورته اندېښنه ولرئ؟
بالکل، په دې کمپاین کې خو دغه شمیره او دغه د زمنګه د کمپاین ټارګټ او هغه د ماشومان دي چې زمنګه د هدف وړ دي. البته په دې کې دوه ډوله سیمې لرو چې هغه په دغه کمپاین کې نه شاملېږي. یو هغه سړي سیمې دي چې په پنجمو کې یو څلوېښت ولسوالۍ برته نیسي، مثلا بانیان، دایکندي، بادغیس، د بدخشان ځینې ولسوالۍ دا په دغه راوند کې نه دي شامل. او یو تعداد هغه نورې سیمې دي چې د امنیتي ننګونو او ستونزو له امله هغه داسې کوچنۍ سیمې دي چې په دې کمپاین کې نه شاملېږي، لکه مثلا په مجموع کې 15 ولسوالۍ دي د امنیتي ننګونو له وجې نه چې هلته کمپاین نه تطبیقېږي. مثلا په قندار کې خاکریز ولسوالۍ ده او همداسې ځینې نورې ولسوالۍ دي چې هغه اوس فلم زما په ذهن کې نشته، خو په مجموع کې 15 ولسوالۍ دي چې هلته کمپاین نه پلي کېږي.
نام نه سیمو سره څه کوي؟ همداسې پرېدی او کومه لاره چاره ورته سنجول شوې ده؟
کوم راپور چې پرون مونږه ترخه یو مونږه ترلاسه سو، تقریبا د 1 لک شاوخوا ماشومان هم د امنیتي د ستونزو د وجه نه غوښتا واکسین نه رسیږي. خو بیا بدیل د سیمنګه په پلان کې نیولای دی چې هغه سیمه کې چې امنیتي ستونزې دي والته کمپاین پر لیکي یا د مخالفینو د مخالفت د وجه نه الته غوي کمپاین ته اجازه نه ورکوي. بیا د سری میاشتې افغاني سری میاشتې په همکارۍ هغه سره مونږ یو تنون لرو چې دوی په نام سیمو کې کمپاین تطبیقوي او همدارز هلته کوم روغتیایي مرکزونه چې دی هلته مونږ واکسین ورکوو هغوی له طریقې نه او همدارز په نام سیمو کې چې کوم تګ راتګ کیږي دغه نام سیمو نه چې ماشومان نور سیمو هلته مونږ ټیمونه لرو هغوی واکسین ور تطبیقوو.
بله، واکسیناتورانو سره په سیمه کې څوک او څنګه مرسته کولای شي چې د امر روغتیا وزارت خپل ټاکلي هدف ته ورسي؟
یو شی چې مونږ تل په دې ټینګار کړی دی د دې واکسین هدف او مخه فقط دا دی چې ماشومان دغه دایمي فلج څخه وژغورل شي، یعنی د دې ناروغۍ له وجې نه دوی معیوب تلپاتې معیوبیت ورته پېښ نه شي. په دې کې نور هیڅ نشته. او د کورنیو د قومي مشرانو او د ټولنې مخورو د دوه مونږ تل دا غوښتنه کړې ده چې مونږ سره د همکاري وکړي، ځکه د دولت له خوا نه او د دولت د نړیوالو همکارانو خوا نه مونږ ټینګه ژمنه او همکاري لرو دي ته دوی ټول په دې هوډمند دي چې دا ناروغي ورکه شي. او په هغه سیمو کې چې مونږ د کورنیو او د ټولنې مرسته د ځان سره لرل غوښ د ساحو کې مونږ د ویروس سرایت مخنیوي کړی دی، یعنی اوس فعلاً مونږ 90% خاوره د افغانستان د پولیو د ویروس د سرایت څخه پاکه کړې ده. نه هلته ویروس نشته، فقط دغه 2% سیمې پاتې دي چې په دې کې هم مونږ ډېر زیات خو همکاري ته ضرورت لرو. دینی علماو ته، ملا امامانو ته، د قومي مشرانو ته د مخصوصا کورنۍ ته چې دا هدف پته کې دا دی چې د دې همکاري کوي منګه افغانستان د دې ناروغي څخه پاکو خلاصو ځکه دا د سی ناروغي ده چې لمن دولت کیږي او کله چې لمن دولت سره نور نه دا تهدید او دا خطر د ماشومانو څخه خلاصيږي
ډیر مننه ډاکټر صاحب کوم ودان
دا
واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د پکتیا د ولایتو سیدونکو مظاهره کړې ده. دوی د حکومت نه غواړي چې کابل ته د غزیدلو لوی لارو امنیت خوندي کړي. دوی ویلي دي کچېری حکومت د دوی غږ ونوري نو اعتراضونه به دوام ولري. ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
د پکتیکا په مرکز کرانه کې لاریون کوونکو له حکومت نه غوښتل چې د پکتیکا د لویو لارو امنیت دی خوندي کړي. دوی پر حکومتي منصوبینو نیوکه لري چې ګنې د مسافرو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. دغو معترضینو د غزنی پکتیکا لاره هم د څو ساعتونو لپاره د اعتراض په ډول تړلې وه او دغه راز په کرانه کې اعتراضیا خیمې هم درولې څو حکومت د لارو د امنیت د خوندیتوب په اړه تضمین ورکړي.
ورځ په ورځ نامنیت زیاتیږي، د سر خلک له مابین وړي، مثلا دولتي خلک دغه لار نشتلای نو مشکلات ډیر دي. تر اوسه پورې چې اوس بیخي اوج ته رسېدلې ده او د خلکو حوصله
په دې خاطر باندې چې د موږ د غزنی لار ډیره نامنه ده، وخت نا وخت داسې پیښېږي چې هغه د موږ هغه سړی پکې راوزنی موږ هغه ته هیلی لکه د خیرکوټ مشران درواخی، د سروبي دغسې خلک درواخی، د نورو ولسوالیو درواخی، د موږ د خپلو چارواکو او د غزنی له چارواکو دغه تغازه داسې په ګډ ته په هم سره د دغې لارې مخه ونیسي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي د غزنی او پکتیا ولایتونو له لارې کابل او یا د افغانستان نورو سیمو ته تګ راتګ لري. دا لارې د پکتیا او غزنی ولایتونو له هغو سیمو څخه تیریږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د پکتیکا د مدني ټولنې غړي خورشید امان کټاوازی او یعقوب خان منظور پر حکومت نیوکه کوي چې د یادې لارې د امنیت ساتلو په برخه کې بې پروايي کړې. دوی د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
دغه لاره د کلونو راهیسې دلته نام نه ده او په لاره کې خلک وژل کیږي په ورځني شکل. په پکتیکا او د غزنی په لاره کې موږ ورځنه یو ځوان، یو سپینګیره، یو مشر، یو ملا، یو قاری د لاسه ورکو. دا غږ مو په زورونه پورته کړی، دا غږ مو په زورونه اوچت کړی دی، خو چارواکو نه دی اورېدلی.
چې تر څو پورې مرکزي دولت د دوی غږ وانوروي او د دوی غږ او دغه لارې امنیت نه کړي، موږ دغه لاریونونه به دوام لري او موږ به انشاءالله خپل لاریونونه او خپل غږ تر مرکزه پورې رسوو. موږ د پکتیکا، غزنی او د پکتیا ولایت په چارواکو باندې غږ کوو چې تاسې سره همغږي سئ، تاسې ګډې جلسې ونیسئ تر څو پورې د دغو مظلومو خلکو ژوند خوندي کړئ. د موږ ژوند خوندي نه ده.
د پکتیکا اوسیدونکي داسې مهال د لویو لارو د امنیت پر خوندي کولو ټینګار لري چې په دې وروستیو کې د غزنی ولایت له لارې کابل ته د تلونکو پکتیکاوالو پر وړاندې یو ځل بیا امنیتي ګواښونه پیښ شوي دي. په ورته وخت کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت آشنا راډیو ته وویل چې د یادې لارې د امنیت د خوندیتوب په اړه یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. هغه وایي هیله من دی چې دا ستونزه په اساسي ډول هواره شي.
جلالت ما ولسمشر راته وویل چې لومړی ګام به دا وي چې د ظلمت د لارې د پخولو کار به راتلونکي اونۍ پیل شي. نو کله چې د ظلمت لاره پخه شي هلته به امنیتي پوستې ولویږي، هلته به مین ګذري کمه شي، هلته به رفت آمد آسان شي. خو تر څنګ مونږ په دې اونۍ کې د پکتیا او پکتیکا او غزنی ولایتونو ولیان، د قول اردو قمندان، د زون قمندان او امنی قمندانان یو ځای د همدې لپاره یوه جلسه لرو او په دې کې به مونږ نهایي تصمیم نیسو.
اوس مهال د پکتیکا زیاتره دولتي مامورین او حکومتي سرتیري کابل او یا نورو ولایتونو ته د تګ لپاره له پوځي کاروانه ګټه اخلي، پرته له هغه پر یادو لارو د تګ زړه نشي کولای. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د واشنگتن د سټډیونه اوري. د سوریه حکومتي قواو په ختیز غوتا کې د یاغیانو نه نور سیمنی ولیدي. غوتا په خوا د سوریه د آزاد لخر پاو سنگر ګړل کېده، خو اوس داسې ښکاري چې حکومتي پوځیانو د ځمکې او هوا نه ورباندې حمله کړې دي چې دا سیمه د یاغیانو له لاسه وباسي. په دې هکله رپورټر ساسه پام را اړو.
د سوریه حکومتي قواو پرون د یک شنبه په ورځ یو بل مهم خار د یاغیانو له ولکې نه وېست. ټانکونه او عسکر د سخت بمباری په ترڅ کې مودې راته ورننه وتل.
مخکې له دینه چې موږ د وسلوالو ډلو پر سنګرونو برید وکړو، لومړی پرې ډزې کوو، تر هغې وروسته زموږ توپچي قواوو دوغوی پر سنگرونو برید وکړ او 2 کیلومتره پر مخ ولاړو.
په تیرو درې اونیو کې د ختیځې غوطې په روانه جګړه کې تر یولس سوو ملکیانو نه زیات کسان وژل شوي دي. داسې راپورټونه هم راغلي دي چې د اسد رژیم د زهرجنو ګازو بریدونه له سره پیل کړي دي. ښایي چې روسیې پرې غوږونه کاڼه کړي وي او په پټه خوله ورسره توافق لري. د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جنرال ماتس د اسد رژیم او روسیې ته د زهرجنو ګازو د استعمال په اړه خبرداری ورکړ.
روسیا د هغه کاري تشکیل زامنه و چې اسد به له ټولو کیمیاوي وسلو نه ځان خلاص کړي. کیدای شي یا روسیا بې کفایته وي او یا د اسد له رژیم سره په کلاس لري. د کلورین ګاز د کارولو په اړه ډېر رپورټونه راغلي دي.
د دفاع وزیر ښاغلي ماتس دا ونه ویل چې که د اسد رژیم له خوا نه د کلورین ګازو د کارولو رپورټونه ثابت شي نو متحد ایالات به د سوریې خلاف څه ډول اقدامات وکړي. خو هغه وویل ولسمشر ټرمپ چې په دې اړه کومه فیصله وکړي هماغه به مناسبه وي.
نور لویدیځ هیوادونه هم له موږ سره په دې اړه خبرې کوي. هغوی دا حالات په ځیر ساري او له موږ سره موافق دي.
جنرال ماتیس وویل د دې ثبوت لا نشته چې کلورین ګاز کارول شوی دي. له بل پلوه د سوریې د افرین له سیمې نه ملکیان په تیښته د امن ځای په لور روان دي. په دغه سیمه کې ترکیه د هغو کردي وسلوالو ملیشو خلاف بمباري کوي چې د سوریې په شمال ختیځه برخه کې پراته دي. یو ناپیژان د سوري سړي د خپل تیښتې په اړه وویل:
انسان له بمبارۍ لاندې ژوند نشي کولی، په کار د خوندي ځای ته وتښتي. موږ دهقانان یو.
ترکیې د جنوري د میاشتې راهیسې د وای پی جي ملیشو خلاف نظامي عملیات پیل کړي دي، ځکه ترکیه دغه وسلواله ډله هم د پی کی کی یوه څانګه بولي چې له درې لسیزو راهیسې د ترکیې خلاف جګړه کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، راپور دی چې په افغانستان کې طلاق زیات شوی دی. د هغو ښځو تعداد زیات شوی دی چې غواړي طلاق واخلي. د کابل د ولایت فامیلی محکمې ویلي دي چې دوی ته په یو کال کې له 200 نه تر 800 ښځو عریضې کړې دي چې غواړي طلاق واخلي. لیمه نیازی د کابل نه راپورټ راکړی دی.
دا ښځه د شګوفې په مستار نوم راسره خبرې کوي. دا وایي 14 کال عمر لري چې 1.5 کال مخکې واده شوه او لا یې د پخو نکریزي نه و پاک شوي چې معتاد خاوند یې له هغې سره تاوتریخوالی پیل کړ. شګوفه وایي د خاوند وهل او ټکول یې نور نه شو زغملی او مجبوره شوه چې د طلاق غوښتنه وکړي.
وروسته له 2 ورځو چې زه مې د پلار کور ته تللی وم، دوی له چړو سره راغلل او زموږ په کور یې تیری وکړ. پلار مې همالته په چړو ووهه او زه یې په سرک کې د خلکو په مخ کې په چړو ووهلم. خوشحاله نه و راسره او ښه رویه یې نه کوله.
شګوفه وایي بیل شوی خاوند یې د دوی کورنۍ هر وخت څاري او دوی اړ دي چې هر 3 میاشتې وروسته خپل کرایي کور بدل کړي.
تهدیدوي مې. زموږ له خپلوانو پوښتنه کوي چې شګوفه نومې واده کړی که نه، اخطار ورکوي.
په افغانستان کې هغه ښځې چې له خپل خاوند څخه د محکمې او یا خپلوانو په زور د طلاق غوښتنه کوي، له بیلوالي وروسته له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي چې ځینې یې د امن کورونو ته پناه وړي، خو هر یوې ته دا موقع نه برابرېږي. د کابل ولایت فامیلي محکمه وایي دوی ته هر کال له 300 ښځو له خوا د طلاق غوښتنې دوسیې راځي.
تعداد قضایا زیات است، یعنی دو محکمه
د قضیو تعداد ډیر دی. په دوه محکمو د استیناف محکمه کار کوي چې لومړی او څلورم حوزه ده او موږ دا پیښې بررسی کوو.
د کابل ولایت د فامیلی استیناف محکمې مشروي د افغانستان د قوانینو له مخې ښځه له طلاق اخیستو وروسته د غوښتلو په صورت کې کولای شي بل واده وکړي او خپل ماشومان که هلک وي تر 1 کلنۍ او که نجلۍ وي تر 9 کلنۍ له ځان سره وساتي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خپرونه همدلته پای ته ورسیده. خوشحاله یو چې تاسو د خپرونې په باره کې خپل نظریات څرګندوئ. دکه خپرونې ټولې ستاسو د نظریاتو په حساب ستاسو د خوښې سره د تقاضا سره برابرېدای شي، نو لطفا خپل نظر همیشه څرګند کړئ. مننه چې خپرونې اورئ.